لس بجه شوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موسی احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیول شي وړاندې د افغانستان د علماو د شورا لوړاندې ز خبرو چې طالبانو ته د اوربن په برخه کې کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجی صافی څخه اورو.
د هلمند په موسی کلاو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې 12 پولیس وژل شوي. د افغانستان د علماو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربان وړاندیز کړی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن موسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه ټولنې هم له پاکستان وباسي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې 12 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. دغه خبره د موسی کلا د امنیه قومندانۍ یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. دغه سرچینه وایي چې حمله تیر شپه د کنجک ماموریت پر پولیسو وشوه او 10 طالبان هم پکې وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوي میر احمد ګل پرون په پېښور کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شو. ښاغلی نبیل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل و. د ملي امنیت عمومي ریاست په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د علماو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی. د عالمانو د سراسري شورا مخکښ غړي مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وویل چې دیني علماو د غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. خغل لودین چې له دې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې دینی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن موسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه موسې هم له پاکستانه وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیره ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل کني انجوګانې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ هڅه کوو چې په پارلمان کې افشا کړو. چودري نثار زیاته کړه هر هغه موسسه چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد وي هغه ته به اجازه ورنکړي چې په هیواد کې فعالیت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې موږ په پاکستان کې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو او نورو موسسو د هڅو مخنیوي ته اندېښنه لرو، ځکه چې دا د پاکستان له حکومت سره د نړیوالو پر همکارۍ خورا منفي اغېز کوي. په پاکستان کې تیر کال 3000 موسسې ثبت شوې وې. د پاکستان پارلمان روان کال یوه لایحه تصویب کړې ده چې له مخې د هغو ډلو مخنیوی اسانه شوی چې له بهر مرسته ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه وغوښتل چې د پختي په پټیو کې د جبري کار مخه ونیسي او له زندانیانو سره چلند ښه کړي. له 1991 کال راهیسې چې کریموف واکمن دی، ازبکستان ثابته اقتصادي وده کړې ده، خو لویدیز له لورې پر دغه هیواد انتقاد کیږي چې سیاسي مخالفان ځپي او د ابتدایي ازادیو مخه نیسي. ولسمشر ولادمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د 12مې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت په مسکو کې په جوړ شوو مراسمو کې د دې څرګندونو ترڅنګ د ساینس، ټیکنالوژۍ، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین ویل روسان خپل هیواد جن آزاد او خپلواک غړي او په 15 کلونو کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړي.
روسیه نه تولک س چیستیو پریادلیلا
روسیا نه یوازې په خورا زیات متانت لډی رو سخت ورځو تیر شو، بلکې د یوې پیړۍ په څلورم برخه موده کې د دیموکراسي او د بازار د اقتصاد لور ته پرمخ ولاړه او د یو اسری خپلواک او آزاد هیواد په توګه خپل پخو ودریده.
پوتین دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې لویدیز هیوادونه سخت انتقادونه پرې کوي او وایي چې کرملین پر رسنیو او خپلو سیاسي مخالفونو او خپلو سیاسي مخالفتونو سخت محدودیت ټینګ کړی. او د آذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول. د اروپا اولمپیک سیالیو پرتمین مراسم ولسمشر الهام الیوف د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په ګډون په جوړ شو مراسمو کې پرانیستل. پرونی مراسم که هم خورا پرتمین و خو لا هم د ازبکستان د آذربایجان پر حکومت د بشری حقوقو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یو د بشری حقوقو د سار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشری حقوقو د سار د ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبه تاریخی کړی. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نښې نښانی پر سرګند لیدل کېدې. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. د خبرونو پای
آسجی رډو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په ارګ کې د ولسمشر غنی او دینی عالمانو د غونډې له پریکو خبرو.
اجازه خپل د تګ وروسته په مناسبت باندې چې مبارک میاشت خلک له عبادت ته ورځي شي او مخالفینو باندې مغوصه کې باید جنگنجي وشي.
ل اربکه یو څه مو د اساجیره ډوډې یو شمېر اوریدونکو شکایت له چارواکو سره شریک کړي او دا موضوع مو په تفصیل څېړلې. په تورخم کې مو د پاکستان لور ته لوي 14 خبرو.
دغه دماکا ډیره زیاته یعنی شدیده وه او لری لری بدن ټوکړې پرتې وې.
او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به د پروستات ناروغیو په اړه متخصص ډاکټر معلومات درکړي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړي، دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوي عطاالدین څرګندونې د احمد تکل په راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطاالدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلي لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
او مخالفینو باندې مغوصه کې باید جنگنجي او سیاندارنګ دولت نو وښنه ورته چې د شلي قانون کې صورت یې زموږ انتخاب پر اساس کې باید شلي حاضر قانون کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته لیوي او نه کم وخت پاتې دی. خو څرګندنه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیستبه افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بیلابیلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
علماء شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورا د دولت مصالح مخالفین ته ورسوي. دا پیغام علماء شورا د دولت طرف ته وایي دی او هم د مخالفین خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دی د تنظیم طرف نه دی. د دې پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي او مخالفین ورته پکې اثر وګوري دا هغه پر تعلق
مولوی عطا الله لودین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربان غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریځ د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د عالمانو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند په افغانستان کې ټینګ شي. خو اوس د یوې پیښې په ارتباط له هلمند راپور لرو. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې لکه څنګه چې مو د روانې خپرونې په پیل کې په خبرونو کې واوریدل ولس پولیس وژل شوی دی. الیاس دی دغه اوس له هلمند په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، دغه پیښه څرنګه رامنځته شوې ده؟ په دقیق حساب باندې کله
لومړی د پنځه تنو په دې مامرت باندې چې من تاکلا ولسوالۍ ته په اوسل کې پروت دی خال خال د دې په څیر ورته تر هغه جنگ زور واخیست او درنې او سټو وکړې وکړل کړې اته تر څو نوې د جګړې پر درې د دې پرې وګرځېدل او پر درې د دې چې کله دې ته کوم څه پولیس راځي د من تاکلا ولسوالۍ مرکز څخه په مامرت په بشپړ ډول طالبان نیولې او په هغه کې دوه انجر موټر کې دولي وو او یو رینجر موټر د ولک ملي وسیله سره البته د سرچینې په خبره دا طالبان له ځان سره وړي دي. په دغه ماموریت کې د دوه ویشت او درې ویشت بچو خوا کې پولیسو ښودلي دي چې یوازې پنځو تنو یعنې طالبانو د ماموریت ژوندي وځي. سرچینه دا هم وایي چې په دې ماموریت کې درې پولیسو نور پټان شوي دي. دوی البته دغه طالبان د وژل کېدو او د وول نور د پټ کېدو خبره هم کوي. نور په اړه ډېر کوشش وکړئ ځان نه کومندانې او یا دولت مقام در رسمي سرچینو نه دا خبره تایید کړي یا واخلي. مګر هغه په دې اړه تر اوسه د خبرو کوم نه دا د کړی دی وایي چې یعنې د پیښې تایید او ورځې هم نه کړی او معلومات هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. طالبان هم تر اوسه دې اړه کړی
دی. سپ تاسو ویل سي د پولیسو په ماموریت باندې دا حمله شوې ده. عادتا په ماموریت کې خو پولیس وي، لیکن دا سیمه ایز پولیس دي که عادي پولیس دي؟
دا ټول ملي پولیس دي او د پولیس د سرچینه چې ازادي د ریټ معلومات یې کړی وایي چې دوی اصلا د باغران ولسوالۍ مربوط د تشکیل پولیس دي. دا چې باغران ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې نه ده، نو دوی ته په مساکله ولسوالۍ کې او ځینې ته په تنظیم ولسوالۍ کې مامورتونه ورکړي دي چې هغه تن دا پولیس د باغران پولیس دي او ملي پولیس دي.
تر اوسه پورې طالبانو اسدي رډیو ته سندي ویلې په ارتباط الیاس دایی مننه. د ازادي راډیو د خبریال په وینا مو واوریدل چې د موسی کلا په ولسوالۍ کې تېره شپه ولس ملي پولیس وژل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. دغه ودانۍ په پرمختللې ټکنالوژي سمبال ده او خورا مجهزه ودانۍ ده. په دې اړه له اسمت څاروانه اور.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده یو سلو شپېته میلیون ډالر لګول شوی دی. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې پنځه منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې څلور دېرش متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپل برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري. د دفاع وزارت له دې نوي ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده، نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري له ګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.3 میلیونه ډالر لګېدلي او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ 2 میلیون ډالر مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن تات سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولي. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
د کابل رسپانو نن کوم مطالب څېړلې دي؟ له اسدالله الدین څخه په دې ارتباط اورو چې د غو رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو او د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستاني ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشې د خیبر پښتونخوا د اورګزۍ ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. دا مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسالې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلي چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار سپینغر، اچین، دوربابا او نازیانو ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قومندان په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانون د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپلې مالي سرچینې له همدې لارې پیاوړې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حملې له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو دغه حملې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د دلته بمباري وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دا افغانی طالبانو دا کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمان
دا داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو چې د پروستات د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. همدارس په روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د تورخم په سیمه کې 14 شوه ده، البته د پاکستان خاړیته او مرګ جوب لایړه ولیده. خو په د افغانستان له سیمایزو پولیسو څخه یو شکایت راوخلو په تفصیل. البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي البته وای سیمایز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې موثر دي. د سالنګي په وینا سیمایزو پولیسو په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جنگ کې درانه تلفات ورکړي، خو د ځینو ستونزو موجودیت هم دی نه ردوي. د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سیمایزو پولیسو جوړښت یا دې ته ورته د خپل سرو ډلو مسلح کول به خواشینونکې تجربه وي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې چې د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو په څرګندونو پیلېږي.
د زمشت میوند پر سړی کې د محلي پس ډیر مسلمانان څنګه یې ډیر فزاب یو نو کله زړه غافي د طالب په نامه جراته کې برکې دی شه د لوري کې نه د لوري سبا خان خدای تعالی کو دوا وکړي د بیا سره
زړه روزګان دا چې موږ سره د کان سره ښه فزاب یو ټوټي راته غواړو چې سره راته غواړو یو وسکه
د پکتیکا متخان ولت علي د خدای په خاطر دلته د اربکانو نمو ډیر پتنګ شوی بس ما شر سره جوړ شو د بچي به څنګه جوړي د افغانستان
څه په کندهار کې موږ د جربکانو سفیر بازار یو د خلکو کورو ته د دې ځل خلکو سره پیښې زور راشي خصوصا د پنجوایي کې د جربکانو د حکومت موږ ډېر فزاجي
د افغانستان د کورنی چارو مرستیال وزیر وای سیمایز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگیږي او شاغیز لري د سالنګي پوینه د حکومت مخالف ډلې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره د سیمایز پولیسو پر ضد منفی تبلیغ کوي
مخالفین
د دې لپاره چې دغه سیمایز پولیس د خلکو په ذهن کې بدنام کړي د هغوی پر ضد ناسم تبلیغ کوي موږ د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېر ښه نتایج ترلاسه کړي شایي د ډېر زره سیمایز پولیسو په منځ کې 50 یا 60 تنو جرم هم کړی وي خو موږ نسو کولای چې ټول سیمایز پولیس توهین کړو هر جرم چې د هر پولیس لوري تر سره سي د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی چې قانوني چلند ورسره وکړي جنرال سالنګي زیاته کړې چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوال ټولنې په همکاري د سیمایز پولیسو د فعالیت بشپړه څارنه کوي د امریکا ځانګړو عملیاتي ځواکو 15 کاله پخوا په افغانستان کې د سیمایز پولیسو په جلب جذب پایل وکړ د کسانو ته یوازې درې اونۍ روزنه ورکول کیږي د غلند روزنیز پروګرام په پای کې هر وګړي ته یو ټوپک او د ملیشو هری شپږکسي ځلې ته یو ماشیندار ورکول کیږي امریکا د سیمایز پولیسو یا حکومتي ملیشو د ملاتړ او تجهیز لپاره یو سلوشن میلیون ډالر بیل کړی دی د اسوسییټډ پرس په حواله د دغو کسانو لپاره غورنوم د حکومت پلویان ملیشه دي چې په لری پرتو او خطرناکو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگ وکړي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي خو رپورټونه وایي چې په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې دغه کسان له خپل صلاحیت نه وړ کار اخلي او خلک یې له کړو وړو شکایت لري د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
دوازده بجه شب آمدن در خانه ما دروازه را تخت میکنن چی گفت باز که دروازه را ما چند نفر هستیم
دشپه دورز بجه ور را تکوی چی جای را کری نو که زنن شپه دوی تا جای ور کرم سبا می پکلی که کچوک دشمنوی طالبانو ترا پور ور کوی بیا به هغا ما تا سزاره کوی مجدل تا پکلی که طول ده حکومت پلویانو ده ملیشه هستی رازی زمجل کورونو سنگر نیسی و پر مخالفینو لدی زیار دازی کوی ده خلکو لکورونو یه ده پولیگون میدان جور کرده دوی چی دازی وکلی طالبان هم مرمی راولی دلته ملکی خلک وژل سوی دی د نیمروز د ازادي راډیو اوریدونکو سید نظر وای د خدای لپاره دلته یو سړی دی نظامی جامع اغوستي او څلور ویش ساعت د خلکو چور او چپاول کوي خلک یې در بدر د فراه یو اوریدونکو اردو دیوی ډلې ملاتړ کوي او پولیس د بلې یو ډله د یو ټوپک سالار په خوا ده بل ډله د بل ټوپک سالار په خوا ده د کورنیو چارو وزارت ته ووایاست چې دا څه حال دی په کندوز کې یو شوونکی د بحرانونو نړیوالې ډلې ته ویلي چې سیمایزو پولیسو یو ورور او 12 کلن زوی ور ووژل د کندوز دی اوسیدونکو د بحرانونو د نړیوالې ډلې له خبریاله پوښتنه کړې آیا تاسو هم په خپل هیواد کې داسې ملیشه لرئ چې د پولیسو او د اردو له چوکاټه د باندې د فعالیت وکړي معلومداره خبره ده چې نه لرئ اسوسییټډ پرس وایي په هغو مواردو کې چې د یوې سیمې خلک د سیمایزو پولیسو په لیکو کې جذب شوي او د خپلو کلیو مسؤلیت ورسپارل شوی نتیجه شوه خو لوی ستونزې په هغو مواردو کې رامنځته شوي چې د یوې سیمې وګړي بلې سیمې ته استول شوي دي په ډېرو سیمو کې خلک وهل شوي ټکول شوي وژل شوي او حتی له خپلو کورنو شړل شوي دي د اسوسییټډ پرس په حواله افغان حکومت ته به د دې ځواک لغوه کول اسان کار نه وي ځکه د طالبانو د عملیاتو د شدت له امله هغوی ته شدیده اړتیا لري په افغانستان کې د سیمایزو پولیسو د ملاتړ لپاره د امریکا د مرستې پروګرام تر 2013 میلادي کال دوام کوي او تر هغه وروسته د دغو 9000 کسیز ځواک د ملاتړ او تجهیز کوم پروګرام نشته د اردو او پولیسو له چوکاټ د باندې د هر ډول ملیشه ځواک د مشروعیت مسله هم یو لویه ستونزه ده چې د افغانستان حکومت یې باید غور وکړي خو حکومت تر اوسه د دغو کسانو پاړه ش نظر لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د امریکا په لارښوونه پلان لري چې په وو ولایتونو کې د سیمه ایزو پولیسو شمیر 5000 ته لوړ کړي او د حکومت د پلان له مخې به تر 2013 میلادي کال شمیر لشته لږه 15000 نور زیات شي. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال مطبوعاتي صداکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مهال د سیمه ایز ولسي ځواک پر جوړېدو هم بحث روان دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا به د افغانستان په شمالي ولایتو کې د امنیت ټینګېدو سره مرسته وکړي او د سیمه ایزو پولیسو سره به فرق لري. دا مسله د ښاغلي عبدالرشید دوستم له لوري د وړاندیز په حد کې ده، خو ډیر کار ورته سوی دی. د دې ولسي ځواک پر جوړښت، یعنی په دې اړه چې له کومو سیمو څومره کسان په کومو شرایطو او څنګه انتخاب شي، لا غور روان دی او زه نشم کولای چې د امنیتي دلایلو له مخې د دې مسلې زیات جزئیات توضیح کړم. خو دومره ویلی سم چې دا ځواک به د خلکو له منځه او د خلکو په اختیار رامنځته سوی وي، څو له خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ولسي ځواک به له سیمه ایزو پولیسو سره څه فرق ولري؟ سلطان فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس محلی در حد
گسترده فعلا در افغانستان د سیمایي پولیسو شمیر په افغانستان کې دومره نه دی چې په ټولو سیمو کې د دفاع وکړي. دا وړاندیز د بی امنیتۍ د مخنیوي لپاره شوی، په ځانګړي ډول په شمال کې چې امنیت په ورستیو کې شنه دی. اوس شای په هر ولایت کې 2300 کسان وي چې امنیت ټینګ ساتي، خو دغو کسانو شمیر باید لوړ شي. د بهرانونو نړیوال ډلې په خپل رپورت کې چې په افغانستان کې د ملیشو ډلو د جوړولو په اړه څېړنه پکې شوې، ویلي چې د سیمایزو پولیسو د پروګرام تجربې تر اوسه ثابته کړې چې د حکومت د پلویانو ملیشو رامنځته کېدل او د خپلواکو وسلوالو ډلو مسلح کول به یوه خواشینونکې تېروتنه وي. په امریکا کې د ځانګړو عملیاتو پوهنتون په دې اړه په یو رپورت کې ویلي، زیاتو امریکایي جنرالانو چې په افغانستان کې د سیمایزو پولیسو مرکزونه لیدلي، ویلي چې یوازې محدود شمیر له امنیت سره مرسته کولای شي. په رپورت کې چې یوازې د دې امریکایي پوهنتون د استفادې لپاره برابر سوی، راغلي چې د سیمایزو پولیسو له دریو څخه یوه برخه د امنیت له ټینګولو، د حکومت د نفوذ له پراختیا او د وسلوالو په وړاندې په جنګ کې مؤثر دي. دوهمه برخه یې کېدای شي چې له دښمن سره لاس یو کړی وي او حتی داسې کارونه کوي چې خلک په تنګوي او مخالف ډلو ته ګټه رسیږي. دریمه برخه یې د مؤثرو او مخربو ملیشو ترمنځ کسان دي. دغه سیمه ایز پولیسي عملیشه اوس د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو په 9 کې فعالیت لري او که چیرې دوی په یوه وار د جګړې له ډګره وایستل سي، دا ځواکونه خلا رامنځته کېدلی شي. یوه حکومتي والي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د بحرانونو د نړیوالې ډلې خبریال ته ویلي، زه پوهېږم چې په کابل کې د دغو ملیشو د لغوه کولو خبرې روانې دي، خو هغوی نه دي خبر چې که دا ملیشه نه وي، په یوه ګړۍ کې به طالبان پر همدې دیوال راواوړي او زما سر به غوڅ کړي. د بحرانونو نړیواله ډله وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د هغو ملیشو د لغوه کولو یو منظم پروګرام پیل شي چې امنیتي ستونزې پیدا کولای سي، مؤثر ملیشه وساتل سي او د ښې روزنې پروګرامونو ته شامل شي. د بحرانونو نړیواله ډله وایي د ملیشو ډلو جوړول اسان کار دی، خو د هغوی ښه روزنه او یا بیرته خلاصلا کول او لغوه کول به ډیر زیات ګران کار وي.
الو السلام علیکم، د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی صاحب وعده کړې وه چې زه به په سکه کامه په سکه اخم چې په لاخره به په چولاخ اخم، خو دلته هېڅ هم نه دي کړي. دلته اوس هم هغه کیسه روانه ده او په پوستو کې کومه نا خلک شنه ویلي دي چې ما ته به دغو نه روپۍ د میاشتې راکوي 5000 یا 1000 روپۍ پوستې والا د هغه روپۍ ورکوي.
د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو په اړه مو راپور اوریده. دا راپور د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو د شکایتونو پر بنسټ جوړ شوی و. البته ازادي راډیو ته چې کوم پیغامونه په تیرو څو اونیو کې د سیمه ایزو پولیسو په ارتباط را رسېدلي دي، په ځینو سیمو کې د دوی ستاینه شوې ده. په تیره بیا په هغو سیمو کې د دغو ځواکونو ستاینه شوې ده چې هلته لا هم قومي جوړښتونه ټینګ دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو په تورخم کې وړاندې له یوې چاودنې خبرو. دا چاودنه د پاکستان غاړې ته شوې ده او مرجوب له اړولې ده. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې اروپایي اولمپیک په آذربایجان کې پرانیستل شوی دی او د بشري حقونو ډلو په آذربایجان باندې یو ځل بیا د دغه اولمپیک له پرانیستو سره د بشري حقونو په برخه کې انتقادونه کړي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ، او په کابل، مزاری شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، پل علم، پارون، غزنی او دغه ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولی شئ. لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صاحبۍ څخه اورئ.
د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیره شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې 12 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکې میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن موسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه ټولنې هم له پاکستانه وباسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه وغوښتل چې د پختې په پټیو کې د جبري کار مخه ونیسي او له زندانیانو سره چلند ښه کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. او د آذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول.
په تورخم کې تیر مازدیګر د پاکستان ډډې ته د تلاشي پر مهال چاودنه وشوه. تر پیښې وروسته د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ وتړل شوه، خو بیا بیرته پرانستل شوه. جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پور راپور کړي.
ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د تورخم په سرحدي سیمه کې د کرخې دې غاړه یو بمي چاودنه شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو کس مړ او شپږ نور ټپیان شوي دي. د سیمې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دغه چاودنه د جمعې په ورځ مازدیګر شوې او زیاتوي چې چاودیدونکي مواد په یولس ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول چې د رمټ کنټرول په ذریعه الوزول شوي دي. د تورخم د سرحدي سیمې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومه غږ خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې په دغه چاودنه کې د امنیتي ځواکونو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي چې څلور یې د لنډي کوتل دولتي روغتون او دوه نور چې روغتیايي حالت یې مرګونی او پېښور ته لېږدول شوي دي. نوموړي همداراز ویل چې په تورخم دروازه کې تر چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. د خبر ایجنسی یو ځای خبریال خلیل افریدی چې پیښې له نږدې څارلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په تورخم کې دغه بمي چاودنې په اړه وویل.
دا په تورخم بارډر باندې لاسګاډ یو الک را روان کړی و چې څنګه تلاشي شروع کړي. دا خاصدار فورس او سیکورټي فورسز والا نو په دغه ټیم کې یو چاودنه وشوه. دغه دماکه ډیره زیاته یعنی شدیده وه او لری لری چې کومې دغه کاس چې کومې دا بدن ټوکړي چې کومې پرتې وي.
د خلیل افریدی په خبره د پاکستان سرحدي ځواکونو په تورخم کې تر دغه بمي چاودنې وروسته د تورخم دروازه د مسافرو او بربړونکو موټرونو پر مخ وتړل چې بیا یې ماښام ناوخته بیرته پرانسته. تورخم د افغانستان او قبایلي سیمو ترمنځ پرته سرحدي پوله ده چې هر ورځ پرې زرګونه خلک اوړي راوړي او همداراز پرې سلګونه تجارتي بربړونکي موټرونه هم زیرازي. که څه هم په دې سیمه کې د دغه بمي چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی بنلی، خو په خیبر ایجنسۍ کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام او همداراز د تحریکي طالبان پاکستان د بېلابېلو ډلو وسلوال میشتي چې وخت نا وخته په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو دا ډول بریدونه کوي. دا یادونه ور ده چې په تورخم کې دغه برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې په خیبر ایجنسۍ کې د میشتو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه دوام لري او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشتو وسلوالو ته درانه طرفات اړولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په هرات کې د ښوونځي یو شمېر ماشومان مسموم شوي دي. له هرات د ازادي راډیو خبریال شاپور دغه اوس په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟ بلې، ټلیفون رابطه مو له هرات سره نه ده ټینګه شوې. د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړو. اوس په ورشو آذربایجان ته به مخه کړو. له هرات سره مو متاسفانه ټلیفون رابطه ټینګه نشوله. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان د لوبې د خپل هیواد لپاره خورا مهمې ګڼي، د بشري حقونو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقونو بدې سابقې او له رسنیو سره دښمنۍ ته اوښتی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پیل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول ښار چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستې. نامتو امریکایي سندرغاړې لیډي ګاګا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویلې. د باکو ښار اوسیدونکې سابینا وایي چې اروپایي لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی.
It is very important for us and it is very big
دا وای زمونږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپایي لوبي مخته مهمه پیښه ده ځکه موږ غواړو خپل هواد د یو توریستي مرکز په توګه معرفي کړو او زمونږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقوقو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یو د بشري حقوقو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقوقو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د ازادي رادیو د ازري څنګه خبريالي خديجه اسماعيلوه له زندانه په یو لیک کې لنړيوالي ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپایي لوبو په وسیله د نړيوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو لبد حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیل ودالیک نیویارک ټایمز راسپانه په خپل پرونی غنا کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نه خې نه خاني په څرګند لیدل کېده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبي تر اغیز لاندې راوستي د پنځشنبه ورځې هغه ترافیکي پیښه و چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپدو لښپښ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. البته د هرات د پیښې په اړه د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې چې په 12 بجو خبري شي تاسو ته بشپړ معلومات درکو ځکه چې په هرات کې یو شمېر کسان مسموم شوي دي. البته د شوانسي زدهکوونکو دي. خو اوس په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخ کړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و آلت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به آلت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به آلت و از آن خارج شود. بله دوست عزیز، این برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی دارند. چیز مهمی را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن امی پروستات چیست که بعضی وقتا در بعضی مردای مقدم بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیزیورا بایستا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار طرف ادرار خالی بیرون خارج می شه و همچنان مریض از درد مثانه و نایه سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیویتان کم کنین، بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشی، سیاتمند باشی و دکتر فهم سلام برسه. ما روزی خان از ولایت ایلمان تماس گرفتم، از دکتر فهم بیاد پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرماین پرسشتان رو مطرح کنیم.
همی دکتر فهمی سمت آمازانه از چی پیدا میشه، از چی گرفته میشه، مریض چی رخم میشه که از امی تکنم پیدا شده باید.
تشکر روزی خان، متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فلاتای جنسی زیاد نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره، منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه. و بعضن کسایی که افزالسیر سعی مرات نمی کنه یه حالت ها پرشون پیدا میشه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان روی خط هستم. بله سلام علیکم. فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه، دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی میباشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب ها و بعدن به طرف مثانه که غده پروستات ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شون.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، دست بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان را مطرح کنین، بفرمایید.
مشکل خود من در پکم وقت که پکم سیم که مریضی جاوبل دوائی داری کفافیشن پجره بانده در مریضی شکی اول آیم سودی علایم که دیم مریضی دکستاب تشویش کن بیاری مربانی بایی.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
جناب آجی صاحب تشکر. علائم اراز و علائم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد میوش، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلان است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار میباشه و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشه.
سوال از اینا رو بعدن از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون رو کابل امیدی خبر کن دکستان رو لپسن برم جیمیم که موسیم که خاطر تکلیف رو یک پیدا کهی که در ادرار دیر سلات رازیم در ویلت سنی بریه را کرد.
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیدوس داره، یعنی علت اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه میشه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد میشه. اما در نزد مریضایی که خودی پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمیشه، ادرار در مثانه موجود می باشه. به می سبب است که نزد ازیا یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میره.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنید.
درست، خیر خیر،
سلامت باشین. تماسشون قطع شد. سوالی که پیشتر برادر ما از زابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن این غده بروز میکنه و آیا با دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره، اگر در مورد ازیام صحبت کنین.
غده پروستات بعد از سن کهولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است، لوب وسطی است، 2 لوب جنبی می باشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همین مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آهسته آهسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و از جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتیبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیده، اکثرا مریضای ما هم روی دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات تجاری اجرا میکنیم.
تشکر برادر ما توخی از ولایت زابل شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خوب جان که طول مفتوتا و محترم دکتر صاحب
توخی صاحب، امو صدای رادیو تان کم کنین. خوش آمدین و برنامه بعد از سوالتان مطرح کنین. بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانم باختن ده چې تیری دا مریضی باندې سره نصاب کی یعنی په اختصاصي کار جراحي د جراحي له لارې صدر او د لیزر له وړاندې له خوا ده او دا مریضی خاص و پیدا کیږي او که اوناس ته هم پیدا کیږي او په دې مریضی د پاره سپوخ څونه د څور واقع کیږي او د دغه د مخنیوي لپاره سړی څه تدابیر باید پر کار واچي او څه شی د مخنیوي لپاره په ګټه تمامیږي.
سلامت باشین تو خیزای پس طریق رادیو بشنوین.
تشکر آجی صاحب. دیر خواه سوال ده وکو دا مریضی ده پروستات چه پیدا کیگی نریناو که خزیناو کیم دا مریضی موجوده وی پا خزینا طبقه که عادت ماور تغییرات پا که پیدا کیگی غیر منظم کیگی اتا پا دیر و جگ و سنو که چسن شپیتو اویات رسیگی ده بعد 15 کلنینا دیده عادت ماور قطع کیگی. مادل ده پروستات پا دی تکلیف نریناو که غده دی پروستات غده دی پروستات پا نریناو که پا این سن که دا غده لویگی دا یو علایم دی پیری دا پا انسانانو که
و با عمل جرایی را مشاره کردن با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و بخاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شود؟
بخاطر جلوگیری نزد مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بتن، ماینات منظمی خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، ماینات درار، ماینات گرده خودم و حتی بهترین ماینه‌ای که به ایده آخر است در کابل اجرا میشه ماینات اولتراساوند است و ماینات پیشرفته اولتراساوند سی تی اسکن مارای تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازم صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکی جون، بخیر.
سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
از ما پشتنه در کسان اساس که مورد بنینی خوی و بله پشتنه نروی چه در غاش در دفاره چه هر تو دوام کرد در ایسی کچه نکرد که در اکتا سفاده مورد بنی مشتری ویده اکرد
دی غاش درد په افغانستان که اکثرا نمراتول دی افزلسای دی خلیه دا چه غاکونه سعی باید برشی. بعض انسانان په افغانستان که زیاتره پا مخدر و مواد و نسوار و پان و پا دا شانو بندی آغشته دی برالاوه چه دی غاکونه خرابیگی دی دوی جون تا هم زیان لری. نو دی کولی شی چه یا خپل نجده متخصص دی غاکو تا مراجعه و کی او خپل تداوی برزنی.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما با اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقوی جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعض افراد از این استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنای عزیز توصیه میکنم که حتی المقدور از دوای تقوی جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به صورتش. بله.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شدید؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدید؟
من
هلال. بفرمایید مشکلتان رو بگید. تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن غده پروستات باعث بروز سرطان میشد مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنه و این راپور از طرف اولتراساند و بعض معاینات پیشرفته اولتراساند، سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین معاینه و آسان‌ترین معاینه که را تشخیص میکنه پی سی اس، یعنی سپسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک سیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
دوست ما روی خط هستن، اولا مشنوی کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
در کار شد از مده بسترن در دکه در دور خبر در دور که جواب که ما ترکه در سر پکم ولا ار ولا چیزنا چالت دور دم مدیر جاتا منن.
میشه سوال تو را دوباره مطرح کنین؟
بجه دیر جاتا منانا تو سرون داشتی که دکتر درویش سا با خمزه ساسی رو فکیو در روانی نروگی زهر برا و چوز چاتر مخصوص تو دوان نیست سواله باز داگی مانتا تبسیب میدین یه روش کو ما رو تقیم باز داگه یه فو نیتا سواله دکتر ایتی ویتر رو سوزه در روزن چرا بسواری سخبینه کو
پوشم آجیس. بعضی واقعیتی که چه بعضی افراد روانی ناروغی لری، عصبی ناروغی لری، با خپل دیسا که یا والد یا غصهی کار نکوی پا دیه که سری تا دا مشکل پیدا کیگی. انشالله دا اغا تکلیف چه تاست پیدا دی خپل ادرار نشی کنترول کولی، یا متخصص دی اصاب سر پا تماس کشی، انشالله چه تاسو تکلیف سلفی سر تداویشی.
سلامت باشین دکتر صاحب. چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده او اندازه مختلف خود داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی تداوی افزلسه و تداوی دوایی میباشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80% 70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش دادن و مریضایی که ادرارشان بند می آیا و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا می کنه، چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه با عملیات سوق می تیم و عملیات می شه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر می مانه و بعضن 1 روز رخصت می شن به زندگی نرمال خود ادامه می تن.
سلامت باشین. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر. شب خوب است.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
سلامت باشی. دکتر سلامی مرزی داریم. بشار چاق هستیم. خوب. زیاد دوا و گولی چیزوار خوردیم. او کم لغر شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب. چون وزن شما زیاد است، بخیر ماه رمضان هم نزدیک شده. کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق است پریز است. وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان به 3 حصه تقسیم بکنین، یک سیش به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از او سوال تانه مطرح کنین. بفرمایین.
عزت الله من افادم گیر غزمین زن خان میسلم تاثر افتماد
کنین. عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکل تانه؟
مشکل در افتانه میکوان مشکل از دادی باولو یاد تاده که در ما در پرستات پریار لری کنه او تاثیر در جلسین گولی در تاوان لری در
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر. جنزنګ ګولې دی عادی تقوی دی لپاره دی کول شي چې درست عمر وخره یغه کوم مشکل نه لري، یا تا جنزنګ جوسونه وخره یغه مشکل نه لري. دا نور دواګان لکه سیټل نافیل او نور تقوی جنسی دواګان چې هغه خلک مصرفوي، ما هغه دواګان تاسو ته وخودلې ویتامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته تاوان نه رسوي.
تشکر ډاکټر صاحب. آیا بعد از عمل جراحي اگر نیاز باشه، وخت کې عمل جراحي کردن مقوده پروستات برداشت، آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. کسی که نزدش عملیات پروستات اجرا میشه، عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم، صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا است، او تولید مثل کردن نمیتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیاد بعد از عملیات. دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواهیم او را به عملیات آماده بسازیم، در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم. به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه تحت معاینه اولتراساوند. ما هر وقت یارو کنترل میکنیم، اگر سایزش 5 سانتی متر باشه، آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استا رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد شا برادر ما از کابل روی خط هستن. بله، سلام علیکم احمد شا جان، خوش آمدین.
خوش باشه فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحب که مرا وصل کرد و سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدین جان، بفرمایید.
فرشته جان، من چند وقت پیش برای صاحبای ناجی صاحبای ما پیشنهاد کردم که در قسمت این چیز پروگرام شما بگیریم امی مرض مریضی بواسطه باید بسیار مردم در این آوستک مصاب است، اما متاسفانه نخیلی کار پیش از این مصابه را خیمت تکنه امی مرضی
ده. ما حتماً این را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتماً این مسئله را خود رویش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوید.
تشکر. و دکتر صاحب اگر مختلف کتن خیلی نگر نمیتن از این وده پروستات دکتر صاحب بساخت تصویر کرد و شما همه یک مقدمه گفتیم در این ادرار همین وده را تیر میشه چی رقم و دیگه این که همین جلدیوی از این کنان شدن پروستات یعنی تداویر از این چیست و کنان نشه آدم پروش کنه.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه، یه نزیزی مریضا سوزش ادرار موجود میباشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه. بهترین تداوی نزیزی مریضا انتیبیوتیک است، انالجیزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد میسازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه.
دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی بیست خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه در نجم